په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د پښتو ماښامنۍ خبري مجله ظفر بازاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل یو شمیر هیوادونو سره یې تهران ته نږدې د نسکوري سوي اوکراینی الوتکې د پیښې په اړه د همغږۍ او د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ویلو په هدف د یوې نړیوالې ډلې پر جوړېدو هوکړه کړې. ایران له څو ورځو انکار وروسته نن ومنله چې د الوتکه د سپای پاسداران په یوه توغندې لګېدلې ده، خو دا کار انساني تېروتنه بولي. که وختو نو راپورونه به هم واوري، خو تر هر څه دمخه د افغانستان اونړي مهم خبرونه اجمل اندوړندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن په کابل کې د ایران له سفیر سره کتلی او په تهران کې د اوکراینی الوتکې د نسکوریدو پر مسلې ورسره خبرې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په غور ولایت کې د کومنج او د هرات په چشت ولسوالۍ کې د تخت درې له طالبانو نیولې. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي هیواد د ایران لخوا په تهران کې د دې هیواد د توغندي د غرزید په توغندي د غرزیدلې اوکراینی الوتکې د پیښې په اړه د بشپړې څېړنې او بشپړې ملامتۍ د منلو تمه لري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په غور ولایت کې د کمنج او د هرات په چشت ولسوالۍ کې د تخت درې له طالبانو نیولې او د غلطې د درې ورو عملیاتو کې اته څلوېښت وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې. د کومنج دره له دوو کلونو په هرات کې د تخت دره له نهو کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې وي. دفاع وزارت نن رسنیو ته په یوې استولې خبر پاڼه کې ویلي چې دا سیمې د هغو پراخو هوایي او مځکنیو عملیاتو په ترڅ کې ونیولې چې لا درې اونیو راهیسې په غور، هرات او فراه ولایتونو کې یې پیل کړی و. د خبر پاڼې په وینا د عملیاتو په ترڅ کې له وسلوالو سره په بیلابیلو نښتو کې اته څلوېښت وسلوال طالبان وژل شوي او د هغوی شپږ لوی مرکزونه ویجاړ شوي. دفاع وزارت په دې عملیاتو کې خپل لوري ته د وختو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. دا کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د غزمی پر موټر سړک کې خودل شوی ماین چاودلې چې افغان او همدارنګه په افغانستان کې ناټو چارواکو تایید کړي، خو د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه هیڅ لوري څه نه دی ویلي. یو سیمه ییز امنیتي سرچینې د نوم نه خودلو په شرط په سیمه کې ازادي رادیو خبریال ته ویلي په سړک کې خودل شوی دا ماین نن سهار لس بجې د ډنډ ولسوالۍ په یوه سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د غزمی پر موټر وچاودید. وسلوالو طالبانو د چاودنې مسؤلیت منلی او ادعا یې کړې چې د بهرنیو ځواکونو موټرې ویجاړ کړی او پکې سپاره ټول سرتیري یې وژلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن په کابل کې د ایران له سفیر سره په داسې حال کې وکتل چې تهران په وروستیو کې ومنله چې په دې هیواد کې را لوېدلې اوکراینی الوتکه د دوی په توغندې لګېدلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وی خبر پاڼه کې ویلي چې د ایران سفیر بهادر امینیان په دې لیدنه کې خغلی زمان ته ډاډ ورکړ چې د الوتکې د پیښې هر اړخیز څېړلو لپاره یې دولت چمتو دی. ایران له څو ورځې انکار وروسته نن ومنله چې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت الوتکه د جنوري په اتمه د دې هیواد د پوځ په توغندې لګېدلې ده. د دې الوتکې په یو سلو شپږ اویا قربانیانو کې دیارلس تنه افغانان هم شامل دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه تر دې مخکې په یوې خبر پاڼه کې ویلي وو چې له یو شمېر هیوادونو سره یې تهران ته نږدې د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې د پیښې په اړه د همغږۍ او د قربانیانو کورنۍ ته د ځواب ویلو په هدف د یوې نړیوالې ډلې پر جوړېدو هوکړه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې وویل چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان د پیښې په تړاو د کاناډا او یو شمېر نورو هیوادونو چې وګړي په قربانیانو کې شامل دي د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې کړې. د وزارت په وینا له نړیوالو شریکانو سره په دې تړاو خبرو اترو ته دوام ورکوي څو د دې ویرجنې خزي وروسته شفافیت او حساب ورکول ډاډمن شي. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي هیواد د ایران لخوا په تهران کې د دې هیواد په توغندي د غرزیدلې اوکراینۍ الوتکې د پیښې په اړه د بشپړې څېړنې په بشپړه توګه د ګناه منلو او تاوان ورکولو تمه لري. دا اوکراین ولسمشر په رسمي ویبپاڼه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي، موږ له ایران تمه لرو چې په دې اړه بشپړې او پرانیستې څېړنې، د مسؤولو کسانو سره عدلي چلند، د وژل شوو د جسدونو سپارل، تاوان ورکول او له ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې د رسمي بخښنې غوښتل ډاډمن کړي. په ایران کې د نسکوري شوي اوکراینی الوتکې په اړه بل نوی پرمختګ دا دی چې د دې هیواد د سپای پاسداران انقلاب ځواک قومندان امیر علي حاجی زاده په هغه وینا کې چې د ایران په دولتي ټلویزیون خبریده وویل د دې ځواک هوایي کنډک تهران ته نږدې د اوکراینی الوتکې د نسکوریدو بشپړ مسؤلیت مني.
اگه خبط و خطایی بوده یکی از عناصر ما خبط و خطا کرده؟
خغلی حجی زاده وای ک تیر وطن شوی زموږ کسانو کړی دا او دا چې زموږ تر امر لاندې ځواکونه دی بل اخرې مسولیت پر موږ دی او موږ باید ځواب ویم کې وسو. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای هم په الوتکه کې د یو سلو شپږ قربانیانو له کورنیو سره ژوره غمرازي څرګنده کړې او په یو بیان کې د دې هیواد له وسلوالو ځواکونو غوښتي څو هغه ممکنه نیمګړتیاوي او جرم وڅېړي چې دا دې درناکې پیښې سبب شوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني هم تهران ته نږدې د ایران د پوځ لخوا د اوکراینۍ الوتکې ویشتل لویه تراژدي او نبهکوونکې تېروتنه بللي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي پیښه د امریکا د متحده ایالاتونو د ماجراجویۍ له کبله د راپورته شوي کړکېچ پر مهال شوي. او روسي خبر دا چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په منځني ختیځ کې د وسني کړکېچن وضعیت په اړه د خبرو لپاره نن مسکو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلی. تمه وه چې په کرملن کې د دواړو مشرانو خبرې به په لیبیا او سوریه کې د روانو کړکېچونو او د ایران پر وضعیت متمرکز وي. د جرمني صدر اعظم مسکو ته په رسیدو ټینګار کړی چې روسیه او جرمني ډېر شریکې ګټې لري او دوی کولی شي چې په شریک کار سره په سیمه کې د امن او ثبات لپاره هڅې وکړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په تهران کې د اوکراینی الوتکې د نسکورېدو وروسته د نورو پلټنو د شفافیت ډاډمنېدو او د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ورکولو په هدف د نورو هیوادونو له مشرانو سره د یوې نړیوالې ډلې پر جوړېدو هوکړه کړې. د سپای پاسداران یوه مسؤول چارواکي جنرال امیر علي حاجي زاده نن رسنیو ته اعتراف وکړ.
یکی از عناصر ما خبط خطا کرده، چون در نیروهای تحت امر ما هست، بالاخره مسئولیتش با ماست، ما باید جواب باشیم.
تر همدې پیښې وروسته د افغانستان له هوایي حریمه د الوتکو د تګ راتګ له کبله د افغانستان د هوایي ترانسپورت له درکه عواید ډېر سوي دي. د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې یو مسؤول
چند روز گذشته به این طرف ما در حدود 25% افزایش در تعداد پروازهای عبوری از فضای افغانستان داریم.
د کندهار ولایت چارواکو تر دوه نوې خبرداري ورسته سر لنن څخه رسمن په دې ولایت کې په پاکستانی کلدارو راکړه ورکړه بند کړه. د والی مرسیل حاجی اغا لالی دستګیری وایي چې په دې اړه د خلکو همکاري مهمه ده.
د افغاني نوم دی نو دا ورسته چې ټول ملي کلیاتي او د دې لپاره د ټول ملت توجه همکاري همغږي او ملګرتیا ته ضرورت
دا او که وختو نو راپورونه به هم په همدې مجله کې واوري خو دا مجله مو تش پښتو کې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په ایران کې د رانسکوریسوي الوتکې په اړه د یو شمیر هغو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره ټلیفوني خبرې کړې چې وګړي یې په قربانیانو کې شامل دي. له دغو ټلیفوني خبرو هدف د پیښې په اړه د همغږۍ او د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ویلو لپاره د یوې نړیوالې ډلې پر جوړېدو هوکړه شتل سوې وه. په کومه اوکراینی الوتکې کې چې د جنوري د میاشتې په 8 نیټه د تهران امام خمیني هوایي ډګر ته تیر مره رانسکورسوه، 14 تنه افغانان هم وژل سوي دي. مالتورمان نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له یو شمیر هیوادونو سره تهران ته نږدې د نسکوري شوي اوکراینی الوتکې د پیښې په اړه د همغږۍ او د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ویلو په هدف د یوې نړیوالې ډلې پر جوړېدو هوکړه کړې. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د وزارت سرپرست وزیر ادریس زمان د پیښې په تړاو د کاناډا او یو شمیر نورو هیوادونو چې وګړي په قربانیانو کې شامل دي له بهرنیو چارو وزیرانو سره تلیفوني خبرې کړې دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی نن پر خپل ټویټر لیکلی د رالویدل الوتکې د قربانیانو 14 تنه افغانان دي. وړاندې د غشمیره 10 تنه اعلان شوی و. که څه هم ځینو غربي کارپوهانو لا وړاندې د دغه الوتکې د ویشتل کېدو خبره کړې و، خو ایران تر څو ورځې انکار وروسته نن ومنله چې د دوی ځواکونو په تیروتنې د الوتکه راغورځولې ده. تازه د ایران د سپای پاسداران د هوا فضا د څانګې قومندان امیر علي حاجي زاده په هغه وینا کې چې د ایران په دولتي تلویزیون خبره شو وویل د دې ځواک هوایي کنټک تهران ته نږدې د اوکراینی الوتکې د نسکوریدو بشپړ مسولیت مني.
اگه خبط و خطایی بوده یکی از عناصر ما خبط و خطا کرده
که تیروتنه وی زمون کن کس تیروتنه کردی دا چیز مون دا امر لند زواکونه دی مسئولیتی پر مون دی مون باید زواب گویه و
بلاخره مسئولیتش با ماست ما باید جواب باشه.
دی ایران رهبر آیت الله خامنه ای هم پا الوتکه که دیو سلوشپگه ویا قربانیانو لکورنه و سره جوره غمرازی سرگنده کردی او پیو بیان که دی هیواد لوسلوال و زواکونو غوختی چو هغه ممکنه نیمگرتیاوی او جرم وچیدی چه دی دردناک پیخ لامل شویدی. تر دې مخکې د ایران ولسمشر حسن روحانی هم تهران ته نږدې د ایران د پاوز لخوا د اوکراینی الوتکې ویشتل لویه تراژیدي او نه بخونکې تیروتنه بللې وه. نوموړي د شنبې په ورځ په خپل یو ټویټ کې لیکلي د داخلي څېړنو پایله دا ده چې ویشتل شوی توغندی د بشري تیروتنې له مخې د دې اوکراینی الوتکې د ناوړه پیښې لامل شوی چې پکې 168 بې ګناه کسان وژل شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي پیښه د امریکا د متحده ایالاتونو د ماجراجویي له کبله د راپورته شوي کړکېچ پر مهال شوې ده. جواد ظریف پر خپل ټویټر لیکلي د وسلوالو ځواکونو د داخلي څېړنو لومړنۍ پایلې ښیي چې د امریکا د ماجراجویي له کبله د راپورته شوي بحران پر مهال بشري تیروتنه د دې ناورین لامل شوې ده. ښاغلي ظریف زیاته کړې موږ خپلو خلکو د ټولو قربانیانو کورنیو او په پیښه کې نورو متاثره شویو هیوادونو ته خپل ژوره خواشینی بخنه او تسلیت وړاندې کوو. د جنوري په 8 نیټه تهران ته نږدې په نسکوره شوې الوتکه کې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 2 ایرانیان، 50 کاناډایان، 10 سویډنیان، 10 افغانان، 3 جرمنیان، 3 برېټانویان او د الوتکې د عملی په شمول 11 اوکراینیان شامل و چې ټول وژل شوي دي.
دوستانو لکه مخکې مو په راپور کې واوریدل چې ایران بلخره ومنل چې د په دغه یوات کې د اوکراین الوتکه د سپای پاسداران په یو توغندي باندې لګیدلې ده. را نسکوروسه وي تر دې پیښې وروسته یو شمېر هیوادونو د ایران له هوایي حریم څخه خپل مسیر بدل کړی دی او د افغانستان له مسیر تیریږي. په همدې سره د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره وایي چې د افغانستان پر هوایي حریم د الوتنو په شمېر کې 25% ډیروالی راغلی دی. د دغه ادارې رئیس محمد قاسم ایزاده ازادي راډیو ته ویل چې په کم توپیر به د پروازونو د غزياتوالي دایمي وساتل سي. په دې اړه تفصيل رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د ملکی هوایی چلن اداره وای ځینې هیوادونو د ایران او امریکا ترمنځ د روان کړکېچ تر پراخېدو وروسته د خپلو هوایی الوتنو تګلوري بدل کړی او یو شمېر یې اوس د افغانستان له هوایی حریمه استفاده کوي. د دغې ادارې رئیس محمد قایم وفایزاده د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سازمان بین‌المللي هوانوردی ملکی
د نړیوال ملکی هوایی چلن سازمان ایکاو او نړیوال هوایی ترانسپورت ټولنې آیټا د افغانستان او ترکمنستان پګډون د سیمې له هیوادونو غوښتل هغه پروازونه چې د ایران له هوایی حریم نه لاره بدلوي افغانستان او ترکمنستان سره د همغږي شي. افغانستان همکاري ته چمتووالی وخود. له څو ورځو راهیسې د افغانستان له هوایی حریم نه د پروازونو په تیریدو کې 25% زیاتوالی راغلی.
ښاغلی وفایزاده زیاتوي چې له دې وړاندې په هرو 24 ساعتونو کې د افغانستان له هوایی حریم نه له 250 تر 300 نارمل پروازونه کېدل چې و سشمیر لا 400 اوختی چې افغانستان له هر پرواز نه شاوخوا 200 امریکایي ډالر اوای تر لاسه کوي. د افغانستان د ملکی هوایی چلن اداره وای چې د خ فضایی امنیت او هوایی لارې د لندوالی له عمله به د پروازونو زیاتوالی په کم توپیر همداسې دایمي پاتې سي. د افغانستان د هوایی ځواکونو پخوانی قمندان عتیق العمر خلوای چې افغان حکومت باید د هوایی حریم او ترانسپورت غوره مدیریت او کنټرول وکړي.
دوی باید ډېر دقت وکړه د دې پروازو په منځلوي او د ملکي په مابین کې د دې کې کشتي استخباراتي پروازونه رانیسي کوي هم خپل دقت ته کوي چې د دې له پروګرامه د دې له دغه نه پروازونه دلته رانیسي. هر پروازونه ملکي سي هغه پروګرام کې غیر ملکي نظامي پروازونه سي
د افغانستان د ملکی هوایی چلن اداره وای چې د امنیت په ګډون د هوایی حریم د بیلابیلو برخو د ښه مدیریت وړتیا لري. د تهران امام خمینی هوایی ډګر ته څیرمه د یوې اوکراینۍ الوتکې په نسکورېدو سره د اوکراین، جرمني، ناروی، ارمنستان او څو نورو هیوادونو هوایی شرکتونو ایران ته خپلې الوتنې ځنډولې دي.
هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
دوستانو د ازادي رادیو پر همدې ویب سایت باندې تاسو کولی شئ چې موږ وروستي خبرونه راپورونه او تحلیلونه هم ولولې او کوم خبرونه نه اوریدلې د خبرونه بیا تکرار هم پر ژغیز ډول واوري. ورسره د افغانستان د انتخابات اړوند یو مسلې ته د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي لا هم په هغو ولایتونو کې چې د تړل سوي شکایتونو پر بنسټ باید رای شمیرنه پکې پیل سي اقدام نه دی سوی. دغه کمیسیون یو کمشنر محمد قاسم الیاسی نن رسنیو ته وویل که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ټاکل سوی ولایتونو د محلونو رای په خپل وخت ونې شمیرې د پروسه بل زیات وخت ونیسي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون درلنشا بیا وایي چې په دې اړه یې لوړاندې له دوی څخه عملیاتي پلان غوښتی خو د شکایتونو کمیسیون نه دی ورسپارلی. په دې اړه نور حال فیروزه عزیزی را کوي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د شکایتونو د څیړلو په ترڅ کې مشخصه کړې چې باید له شلو په زیاتو ولایتونو کې د 2555 محلونو رای بیا وشمیرل سي. خو دغه کمیسیون وایي سره له دې چې د شکایتونو د رسیدنې پر مهال په ولایتونو کې د کمیسیونونو یعنی د ټاکنیزو شکایتونو او انتخابات خپلواک کمیسیون د دفترونو ترمنځ د رایو د بیا شمیرنې په اړه مکتوبونه ورکړل سوي، خو لا هم د ټاکنو کمیسیون د رایو بیا شمیرنه نه ده پیل کړې. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون یو کمشنر محمد قاسم الیاسی د شنبه په ورځ خبر ایران ته په دې اړه وویل:
قاعدتا از همون لحظه ای که در هر ولایت فیصله میشه،
قاعده داسې ده هغه وخت چې د یو ولایت په اړه فیصله کیږي، د دې ترڅنګ چې شاکی ته د شکایت په اړه ابلاغ کیږي، بیا به یو نسخه یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر ته وړل کیږي چې هغوی هم هلته چې اړتیا ده د رایو بیا شمیرنه وکړي. هر څومره چې ژر چې په دغو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه کیږي، پریکړه به عملي جنبه خپل کړي، خو لا هم په دې برخه کې اقدام نه دی سوی.
تا این لحظه را متاسفانه در این قسمت اقدام نشده.
خغل الیاسی وایی دا چه دا ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ولایتی دفترونو دا انتخابات خپلواک کمیسیون ولایتی دفترونو تا دا رایو د بیا شمیرنې په اړه مکتوب استولی، هغوی باید هم مهاله له مرکزی کمیسیون سره شریک او په دې اړه اقدام وکړي چې په دې توګه د وخت له ضای کېدو مخنیوی وسي. خو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترڅ کې شکایتونو ته د رسیدنې پروسه د جدي میاشتې په اتمه نیټه پیل شوه، چې په درې ورځو کې ټاکنیزو ټیمونو له لارې تر 14,000 زیات شکایتونه ثبت شول. د شکایتونو د لومړي پړاو څیړلو وخت د روانې دوشنبه په ورځ پوره کیږي. تر هغې وروسته د قانون له مخې د شکایتونو کمیسیون 13 ورځې نور هم وخت لري چې په درې ورځو کې به د نوماندانو له لوري استیناف غوښتنه کیږي، او په 15 نور ورځو کې به د شکایتونو د وروستیو پایلو د اعلان لپاره چمتووالی نیول کیږي. خو دا چې په دې 9 ورځو کې به د شکایتونو کمیسیون خپلو چارو ته رسیدنه وکړای سي کنه، د شکایتونو کمیسیون له دې عمله اندېښمن دی چې تر دې دمه هغه ولایتونو کې چې د څیړل شویو شکایتونو پر بنسټ باید پکې د رایو بیا شمیرنه وسي نه ده پیل سوي. د انتخابات خپلواک کمیسیون د درلنشا رئیس حبیب رحمان ننګ بیا ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون دوی سره د رایو د بیا شمیرنې په اړه عملیاتي پلان نه دی شریک کړی.
موږ د شکایتو کمیسیون نتیجه په ولسم باندې په رسمي توګه د یو مکتوب په ذریعه باندې وغوښتل چې دوی موږ سره ټول هغه محلات چې د شکایتو په اساس باندې بیا شمیرنې او تفتیش ته ځي، دوی باید یو پلان په اساس باندې له موږ سره شریک کړي. دغه محلات چې د شکایتو کمیسیون د ولایتي دفاترو لخوا نه بیا شمیرنې او تفتیش ته تللي دي، په پوره شفافیت خلکو ته د ښه معلوماتو په وړاندې کولو سره ترسره کړي.
په ورته وخت کې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه له دې ډلې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یعنی فیفا وایي په هغو ولایتونو کې چې د ثبت شویو شکایتونو د څیړلو پر بنسټ باید رای شمیرنه وسي، په کار ده چې په دې اړه یو روښانه لارښود موجود وي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
د سولې ولسی حرکت غړي وای چې په روزګان ولایت کې وسلوالو طالبانو شرغلاست ورته ویل دی. د غړي چې تیر ورځ نه وخت روزګان تر رسیدلې دی وای د روزګان او کندهار پر لوی لار د وسلوالو طالبانو یو شمیر سیمه ایز مشران مخې ته ورغلي او هرکلی کړی. دوی په ترینکوټ ښار کې د خلکو له هرکلی سره هم مخامخ شوي دي. د ولسی حرکت یادو غړو او د روزګان خلکو پر شکیل خواوو د اوربند او سولې ژغ وکړ او د ترینکوټ ښار په واټونو کې لاریون وکړ. په دې اړه نور تفصیل شریف الله شرافت راکوي.
دا ژغونه د سولې د ولسی حرکت د غړو دي چې د موټریز کاروان لاري د ترینکوټ شارتر واټون را ورسېده.
د دغه سوله غوښتونکو مخې ته د اروزګان سلګونه ځوانان هم مخې ته ورغلي وه او هرکلی یې وکړي. د سولې د ولسی حرکت دا غړي د موټریز کاروان له لارې د اروزګان او کندهار ترمنځ پر هغه لاره تېره ورځ ناوخته د ترینکوټ ښار تر واټونو راغله، کوم چې زیات وخت د درنو جګړو شاهد وي او د اروزګان ولایت خلکو ته په پلي سیرات بدله شوې، ځکه له تېرو څو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې. د دغه کسانو چابیرنګه بیرغونه په لاسونو کې وه او د سولې کلمې هم پرې لیکل شوې وې او د اروزګان ولایت سلګونه ځوانانو یې هم ملتیا کول. لومړی لاریون وکړ او پر ښکېلو خواوې د سولې غږ وکړي. دغه سوله غوښتونکو تر لاریون وروسته د ترینکوټ ښار منار څلور لارې کې یوه غونډه هم وکړه. د سولې په پار د ولسی حرکت دا غړي زیاتوي چې د اروزګان او کندهار ترمنځ پر لویه لاره د وسلوالو طالبانو یو شمېر سیمه ییز مشران هم د هرکلی لپاره مخې ته راغلي وه او د دې تود هرکلی وکړ.
کله چې موږ ځان ته داخلېدلو هلته یوه ټله طالبان مشران ښځه زموږ په انتظار تشه راخلاصه کړه.
د سولې د ولسی حرکت د غړو په دې کاروان کې د اروزګان ولایت یو شمېر دیني علماو هم برخه اخیستې وه. یادو دیني علماو د اسلام له نظره د سولې پر ارزښت خبرې وکړې او د دغه سوله غوښتونکو هڅې یې وستایلې. ترینکوټ ښار یو بل اوسېدونکي شفیولا بیا مې پر داسې مهال په یاد حرکت کې ولیدې چې تر سترګو یې اوښکې بهېدلې او په یاد کاروان کې برخه اخیستې وه. د ازادي راډیو ته داسې وویل:
دا خو ولې نه، ځکه چې زه خو په دې تمه یو، موږ ټوله په دې تمه یو چې مثلا یو وخت به داسې لکه نن چې سره یو ځای یو ټوله، نه د یو ولایت خلک دي، د ډېرو ولایتو خلک دي، دای سره یو ځای یو، مثلا د سولې د حرکت غړي راغلي دي. په دې خاطر د سترګو اوښکې راځي چې هیله لرو چې یو وخت به داسې د سولې پر ټغر باندې سره یو ځای یو.
اروزګان ولایت یو د افغانستان د هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې له تېرو څو کلونو راهیسې په کښې کې د جګړې اور بل دی او خلک یې تل د سولې غوښتنه کوي. د سولې د ولسی حرکت غړو د اروزګان له ولسونو سره یو ځای د ایران پر حکومت هم غږ وکړ چې نور دې د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې څه موده وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي وه چې ایران په افغانستان کې د سولې مخنیوی کوي. د سولې د ولسی حرکت دا غړي تر دې مخکې په فرا او هرات ولایتونو کې هم د سولې او اوربند په ملاتړ لاریونونه کړي وه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تېرو شپږو میاشتو کې په لسګونو روغتیایي مرکزونو چې غیر قانوني فعالیت یې درلود تړلی دی. د دې وزارت چارواکي وایي چې د یادو مرکزونو مسؤلین یې هم عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي کړي دي. نور جزئیات خاطر پرده سره کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د هغو روغتیایي مرکزونو ته چې د غیر قانوني فعالیتونو له امله تړل شوي ګواښ کوي که بیا ځلې خپل فعالیتونه پیل کړي عدلي او قضایي بنسټونو ته ور وپېژندل شي. د افغانستان د روغتیایي قوانینو د پلي کېدو د ارزونې رئیس احمد خالد اهدي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په لسګونو هغه روغتیایي مرکزونه چې غیر قانوني فعالیت یې درلود په تېرو شپږو میاشتو کې تړل شوي دي.
په تېرو شپږو میاشتو کې هغه روغتیایي مرکزونه چې غیر قانوني فعالیت یې درلود موږ یې فعالیت درولی. په دې د سوي روغتیایي مرکزونو کې څوار لس روغتونونه، پنځه سلویخ عمومي کلینیکونه، اتیا د غاښونو کلینیکونه، شپږویشت لابراتوارونه او شلو څخه زیات د حجامت مرکزونه شامل دي.
خو د ښاغلي هدي په خبره له تړل شویو مرکزونو څخه شپږ عمومي کلینیکونه، پنځه روغتونونه، پنځلس د غاښونو کلینیکونه او شپږو لابراتوارونو ته د قانوني مراحلو تر بشپړېدو وروسته بیرته د فعالیت اجازه ورکړل شوې ده. ښاغلی اهادي وایي تر دا مهاله د شپږو روغتیایي مرکزونو مالکان چې د غیر قانوني فعالیتونو له امله یې مرکزونه تړل شوي وو او بیرته یې فعالیت پیل کړی وو عدلي او قضایي بنسټونو ته پیژندل شوي دي. د افغانستان د روغتیایي قوانینو د پلي کېدو د ارزونې رئیس وایي د ټولو درې دېرش ولایتونو روغتیایي مرکزونه به وارزول شي. د دې بند شوي روغتیایي مرکزونو له ډلې یو یې هم د روغتیا په نوم د غاښونو صحي مرکز دی چې د کابل په قلعه زمان خان سیمه کې موقعیت لري. دغه روغتیایي مرکز د روان لمریز کال د قوس په میاشت کې د غیر قانوني فعالیتونو له امله وتړل شو. د دې روغتیایي مرکز مالک حسیب الله امین مني چې فعالیت غیر قانوني و.
له څو میاشتو را په دې خوا ما دغه کار کاوه او خپل فعالیت ته مې دوام ورکاوه، خو د روغتیایي قوانینو څخه د پلي کېدو د ارزونې ریاست د خبرو پر بنسټ چې ما د فعالیت جواز نه درلود کار مې غیر قانوني و، نو ځکه یې کلینیک راته وتاړ او زه هم تصمیم لرم چې تر کومه مې چې جواز نه وي اخیستی فعالیت ونه کړم.
د افغانستان د روغتیایي قوانینو څخه د پلي کېدو د ارزونې ریاست د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په کابل کې 400 خصوصي روغتونونه، زر کلینیکونه او له 5000 څخه زیات ډاکټران فعالیت لري. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل. ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او د کندهار ولایت چارواکو سر لنن خرسمن په دی ولایت کې په پاکستانی کلدارو راکړه ورکړه بند کړه. د دی ولایت چارواکو وایي چې په دی بهیر کې د خلکو همکاري ډیره مهمه ده. صادق رښتینی نور جزئیات راکوي.
د کندهار ولایتي چارواکو تر دوه نوی خبرداري ورسته سرلنن څخه په دغه ولایت کې د پاکستانی کلدارو پر اکړه برکړه بندیز لګولی. د کندهار د والی مرستیال اجیا غللی دستګيري وایي چې ولایتي اداره په پاکستانی کلدارو د اکړه برکړې د مخنیوي په برخه کې جدیده او سرلنن څخه په کندهار کې په پاکستانی کلدارو کاروبار مطلق بند وي. شاغلی دستګيري په دیاړه د خلکو د پوهاوی وی جوړې سی غونډې ته په خبرو کې وویل چې د کلدارو په مخنیوي کې د عام خلک ورسره همکاري وکړي. شاغلی دستګيري په دیاړه د خلکو د پوهاوی وی جوړې سی غونډې ته په خبرو کې وویل چې د کلدارو په مخنیوي کې د عام خلک ورسره همکاري زیات کړي.
د افغاني نوم دی نو دا زموږ څه د ټولو ملي کلیت دی او د دې لپاره د ټولو ملت توجه، همکاري، همغږي او ملګرتیا او وحدت ضرورت. تر څنګه چې د خاورې دپاره د وحدت ضرورت دی، د خاورې د دفاع دپاره د وحدت او په دغه شکل باندې چې دی وایي چې هر ښار کې چې فشار راځي بیا هغه راځي او بل ښار ته د کلدارو هجوم. نو دا به انشاءالله موږ ورته رسوو او په دې باندې مطمئن یو زموږ مرکزي حکومت دې ته ژمن دی.
بل خوا د کندهار اوسیدونکي وایي د پاکستانی کلدارو په مخنیوي خوښ دي خو غوښتنه کوي چې دولتي په یو مخیزه او دایمي توګه په کندهار کې د کلدارو د چلاو مخه ونیسي.
اول خو دا حکومت باید دا ډیره پلټنه وکړي په جیب سي چې دا د کلدارو سره دا خرید فروش دا باید بند کړي. بیا وروسته عوام باید ډیر کوشش وکړي که چیرې د دواړو خواوو کوشش نه وي دا کار به سرته نه ورسیږي.
نو د مستفی د افغانستان پیسې چې دی دا وغه د مشال وخت ته یعنی د داوته پرې دغه پیسې چې دی نه او د کلدار چې دی تا خو نه معنا د بل د وطن نه نمبر وایو چې دا کلدار نه معنا خپل د مستفی د افغانستان پیسې دی شخن خې نه.
افغان دولت ویلي چې په هیواد کې په بهرنیو اسارو په ځانګړي ډول د کلدارو پر استعمال بندیز لګولی او افغانستان بانک ته دند سپارلې چې په دې برخه کې پر تبلیغاتي موادو هم کار وکړي.
تاسو لا پیغامونو
د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه درې تاسو په اړه کېما مشکلات میوند ولسوالۍ کې به خبر دي. اول دا چې د امنیتي ډیر ده حکومت کې موږ میوند ولسوالۍ د کندهار ولایت ته پاملرنه وکړي. بل ستونزې دا ده چې ټول وسایل یا کم لکم مثلا لکه مشکل دا چې وسایل حکومت بند کړی دي.
زه شاه محمد یم د بادغیس ولایت بالامرغاد ولسوالۍ. زه اوس اوسېدونکی د شیدایي وسر ته په جادو کې یم. زموږ حالات خراب دي، زموږ هوا سره سړې دي. د دسونګ لپاره هم ولاکه شی لور، د خورنګ لپاره هم ولاکه شی لور، د ښار لپاره هم ولاکه وبل ورو. بس دغه سیاسي نظام سره خراب ده. زموږ سره کوم حکومت نه ده شوی، زموږ سره ولې حکومت نه کیږي؟ موږ د افغانستان یو که څه حساب دی ولې موږ سروې نه راځي؟ زموږ سره کوم کور نه دي سړي، زموږ سره د ژمي لپاره کوم کوڅه د سوخ لپاره د مرته شی راکول چې کسوخ لپاره مرته شی راکول نوول سی موږ حالات سخت دي. بيخي موضوع سره خراب ده. ضروري وسنه لرو، د وګو وسنه لرو، د توزن د شي وسنه لرو. موږ هله دا چې موږ سره کومه کوسي موږ سرویس او موږ سره کوم کومه کوسي موږ کولل کې ځم شپه ورځ کولل کې تیر و دا وسم دغه سي زلي و باران وسپل چې په خدای کز موږ کولل کې نن وبر نو تل دي موږ کولل کې را خراب پرې شيان چې چې موږ پښې گزاره کوو هغه شيان هم را خښتکل. موږ وزر سره کوم موږ د ژوند سره کوم تیر کوم موږ دې ځای و شو چې موږ دې شي را کول سي سبب موږ کوچنيان ماشومان مړي دا د موږ پر څه وځو د چا سره موږ کښینو ولر دا رقم او ځای موږ د سفر خراب دي. والسلام.
زه چې ولای سره نو اشیر وسلی د رنگل سیمې څخه سرپاړی دا پیغام پیژنم. دا د دې راډیو څخه ډیر مننه کوم چې موږ ته ډیر ښه خبرونه هم لري او ډیر ښه خبرونه پر وخت او تازه خبرونه راټول کړي. السلام علیکم. سلام راځي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دوستانو مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو خپل پیغامونه راستولي او د خپل سیمو ستونزې مو سره شریکې کړې وې. موږ په د بیلابیلو ځنګړو پروګرامونو لاري اړوندو مسولینو ته ورسو ک بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې ویني نو کولای شي چې ازادي رادیو ته راوستوي. زموږ د نن ورځې خبرونه کولای شي زموږ د ویب سټ لاري هم بیا ووري راپورونو خبرونه مو ولولي پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. پښتو خبرې مجله هم دلته پاتې ورسېده. دری مجله زموږ همکار سمی عباس سره تړاندی.
تشکر فریبا جان، خسته نباشین، سلام و شام.